ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیر وقدر منو او ریډیو کو سهار مو په خیر نن جمعه د جون دریمه او د خبرګول میاشې د 14 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونې په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبرې رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د نړیوالو ملکونو او کمپنیو د قرض اخیستو د اعتبار او مالی حیثیت د چړنې ادارې یا موډیز په خپل لیست کې د پاکستان اقتصادي وضعیت اندازا د مثبت نه منفي تر کم کړی ده واجی غیر یقیني اقتصادي صورتحال خودل شوې ده د ټي ټي پی سره د روغې جوړې په خبرو باندې پاکستان کې د نن د سیاست مدارانو تنقید پارلماني غړي وایي په دې لړ کې دوی نه خبره ساتل شوې او اعتماد کې نه دی اخیستل شوې او د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی وایي روس تر اوسه د اوکراین 40% خاور لاندې کړی ده او مغربي اتحادانو ته پکاره ده چې اوکراین سره د زیاتو وسلو مرسته وکړي. اوس هم پر خبرونه د نړیوالو ملکونو او کمپنیو د قرض اخیستو د اعتبار او مالی حیثیت د چړنې ادارې یا موډیز د پاکستان د ملکی ضرورتونو پوره کولو لپاره اضافي بهرنیو قرضو ترلاسه کولو کې غیر یقیني حالات راکبله د پاکستان اقتصادي وضعیت اندازا د مثبت نه منفي تر راکمه کړی ده موډیز د زیارت یا پنځمه پورز په خپل وی پاڼه ورکړی او بیان کې ویلي د زیات شوی ګرانی د وجه د پاکستان د بهرنیو قرضو د پاره خطر زیات شوی کوم چې د ملک په کرنٹ اکاؤنٹ کرنسی او بهرنی زر مبادله ذخایرو باندې نور زیات دباو اچوي موډی زیاته کړی پاکستان کې د سیاسي او ټولنیزو خطرو د وجه دغه فشار په خصوصي توګه باندې زیات شوی دی موډیز ویلی د پاکستانی ادارو او واکمنۍ کمزورتیا او د ملک اقتصادي تګلارې دراتلون کې پاړه بی یقیني نور هم زیاته کړي چې پکې دا خبره هم شامل ده چې آیا پاکستان به د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF لخوا د قرض پروګرام سره ورسوي او د اعتبار وړ یو داسې تګلارې به پر ځای وساتي او کنه چې د بهرنیو قرضو اخیستو مرسته وکړي افغانستان کې د قبایلی زلو او ملکن ډیویژن د مشرانو جرګې د زیارت یا پنځمه پورز په دویم ورځ هم د ټي ټي پی سره خبرې دوامدار ساتلې دي خو د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په اړه دینو پاکستانی سیاستوالو پوښتنې راولاړې کړي چې په دغه خبرو کې پارلمان د پاما غورځول شوی او د فاټا د پخوانی حیثیت د بحالې په غوښتنه هم اندېښنې څرګند کړي دي د پاکستان د حکومت په استازي توپ کابل ته د تللی 50 کسیزی جرګې او د پاکستانی طالبانو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته ټي ټي پی دزبندي تر نامعلومه مودې پورې غځولې ده او وایي په خبرو کې پرمختګ شوی دی بل لورته د پاکستان سیاسي چیرونکو او سیاستوال اندېښنه څرګندوي چې له وسلوالو سره د خبرو په نتیجه کې کېدای شي بیا قبایلی سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل شي او وایي دا خبره باید د پارلمان لاره شوې وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د هندي چارواکو لمړی ډله طالبانو سره د خبرو د پاره کابل ته رسیدلې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغه بشري مرستو څارنه وکړي چې هندستان د پخوانی حکومت په محل د افغانستان سره کړی دي د رایټرز خبری ادارې تر مخه هندي وفد به د طالب چارواکو ترڅنګ د نړیوالو ادارو د استازو سره هم په کابل کې لیدل کتل وکړي د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې هغه د هندي چارواکو نه غواړي خپل سفارتکاري دفترونه په افغانستان کې بیرته پرانیزي او طالبان به دوی ته کلک تحفظ هم ورکړي متقی همدارس د هند حکومت نه غوښتي چې په دهلی کې د دوی سفیر ومني د بشري حقوقو 15 نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته په یو پرانیستي خط کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو بحران ته د حل د لارو چارو موندلو غوښتنه کړې ده دغه ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې خځې او جنکۍ د بشري حقوقو بحران او تفریقي چلن سره مخامخ دي او د کار تعلیم بشپړ مشارکت او د صحت له بنیادي حقوقو نه محرومه پاتې دي د دوه نړیوالو ادارو په وینا طالبانو همدارنګ د اظهار رائے د ازادۍ په حقونو د خزو پر غوندو او یو ځای راټولیدو سخت محدودیتونه لګولې دي دا وی دی ودا د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې تر دې دمه د اوکرين 40% خاورې نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې لومړی کرخه څه باندې 100 کیلومتر ده. خاغلی زيلنسکي پروند زیارت فورت په داس حال کې چې د ترلاسه شو یو مرستو د کابل یې مننه کوله، خو ترڅنګ د اتحادي ملکونو نه د نور وسلو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې اوکرين ته د 200 میلیون ډالر په ارزښت د راکټونو او وسلو پر مختللي سیستمونو ورکوي. وایټ هاوس ویلي اوکرين ژمنه کړې چې دا توغندي او مهمات به د روس د خاورې په ضد نه استعمالوي. د امریکا جګپوړي حکومتي چارواکي وایي د وسلو دا تازه مرستې په اوکرين کې د جګړې د روان پړاو ضرورتونو ته په کتلو شوې دي. او روسي خبردار شي د امریکا نائب ولسمشر کاملا هاریس د شروع یا چهارشنبه په ورځ د وایټ هاوس اکشن پلان اند ګلوبل واټر سکیورټي پالیسی اعلان کړی چې پکې ویل شوی د اوبو او مرستې سلامتیا د اوبل سره نیغپنی غ تعلق ساتي، ځکه د خارجي پالیسی په لومړیتوبونو کې حسابوي. اغلی هاریس د اعلان په وخت د همو ویل نږدې نیمه نړۍ آبادی به د کال 2010 پورې د خپل اوبو پوره کولو د ستونزو سره مخ شي او د خوراک، اقتصاد او صحت امنشتوالي به بد امنی او په لویه کچه کډوالي رامنځته کړي چې دا به نړۍ کې د امریکا په ګټو ژور تاثیر وکړي. هغه وایي د اوبو کمی به نړۍ د بد امنی سره مخ کړي. کارپوهان وایي د نړۍ آبادی ورځ تر بل سیوا کیږي او د ماحولیاتو د بدلون په ترڅ کې بارانونه کمیږي او غټ وچکالی جوړیږي چې د کابل د اوبو په سر شخړې هم په ډیرې دودي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خیر علی قدرمنو اوریدونکو، دا وی ای ډیوا خبرونه ده چې د واشنگتن نه تاسو ته خبرو. خبرونه مو واوریدل، اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. د نړیوال اقتصاد د درجه بندی ادارې موډیز انویسټرز د پاکستان د اقتصاد منظرنامه د مستحکم نه منفی کړی ده، او د دې وجه د پاکستان بهرنیو ادایګانو خراب صورت حال او د نړیوال مالیاتی ادارې د پروګرام په ځای کېدو کې ځنډ خودلې دی. بل لور ته حکومت د IMF په غوښتنه یو ځل بیا د تیلو بیو کې د 10 روپۍ فی لیټر زیاتوالی راوستلو اعلان کړی دی، او ورسره د بجلی یو یونټ بای کې هم 2 روپۍ او یو نیوی پیسې اضافه کړی ده. تفصیل د الیاس خان نه په دې رپورت کې واوري.
د نړیوال اقتصاد د درجه بندۍ اوسار ادارې موډیز انویسټر سروسز د پاکستان د اقتصاد راتلونکي منظرنامه د مستحکم نه منفی کړی ده، او د دې وجه د پاکستان بارانۍ ادایګانو خراب صورتحال او نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF پروګرام پر ځای کېدو کې ځنډ ښودلې دی. بل لور ته حکومت د IMF په غوښتنه یو ځل بیا د تیلو بیو کې 10 روپۍ لیټر زیاتوالی راوستلو اعلان کړی دی، او ورسره د بجلی یو یونټ بیا کې هم 2 روپۍ یو نوی پیسی اضافه کړی ده. موډیز په خپل بیان کې ویلي چې دوی دا فیصله د پاکستان زیاتیدونکي بارانۍ ادایګانو خطرې او خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره بارانۍ مالی مرستې ترلاسه کولو کې غیر یقیني صورتحال لوجه کړی ده. البته موډیز ویلي چې پاکستان به راتلونکي 2 کالونو کې د خپل مالیاتي خلا ختمولو جوګه شي. سیډونکي د موډي زیرې جایزې بولی او وایي چې د پاکستان بیرونی ادایګانو معاملې واقع شي ډیره خراب ده. د غیر ملکی زر مبادله ذخایر ډیر راټیټ شوی دي. IMF لوزنامه بحالیدل د ځن ښکار ده، او په ملک غیر یقیني صورتحال او سیاسي اړې غړې دي. وی او ای ډی و سره خبرو کې اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی اویل
پاکستان کا بیرونی شعبہ مشکلات کا شکار، ایکسٹرنل فائننسنگ لینے میں مشکلات ہیں، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا.
د دې وجہ دا ده چې د پاکستان بارانی ادایګانو څنګه د مشکلاتو ښکار ده. بهر نه پیسې اخیستلو کې مشکلات دي، او IMF سره لوزنامه نه بحالیږي. نوموړي اویل په هیواد کې دا وخت یو غیر غیر یقینی صورتحال او سیاسی اړی غړې دي. ډاکټر شاهد حسن د دې هر څه ذمہ وار تیر حکومت بولی چا چې د ایم ایف د لوزنامې سرغړونه وکړه. نو موري اویل اوس په پاکستان د ایم ایف شرطونه اومني او د ایم ایف پروګرام به حالي نرسټو دې صورتحال کې به خواله راشي. خبريال او سیرون کې زیشان حیدر د موډیز دایره جائز بولی، البته وای
پاکستان اس مہینے آئی ایم ایف سے بھی ڈیل جو ہے وہ سٹور ہو جائے گی تو پاکستان ول بی ایبل ٹو ایڈریس دیز کنسرنز.
زما په خیال دی میش کې به آئی ایم ایف سره لوزنامه وشي او د هغې وروسته دوستانو هیوادونو سعودي عرب، چین وغیرہ او نړیوال مالیاتی ادارو لکه نړیوال بینک او آسیایی پرمختیا بینک نه به هم مرستې ترلاسه شي. بل لور ته حکومت په یو هفته کې په دویم ځل د تیلو بیو کې 10 روپۍ لیټر زیاتوالی راوستو اعلان کړی. د زیارت پر ورځ یو خبري غونډې ته وینا کې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل وویل چې د پټرول او ډیزل یو لیټر کې 10 روپۍ زیاتوالی کوي، چې له وجې د پټرول یو لیټر بیا 209 روپۍ شپږ یا پیسې او د ډیزل یو لیټر بیا 204 روپۍ 15 پیسې ته رسېدلې ده. نوموړي وویل چې دوی ته احساس دی چې دې پرېکړې نه به د غریب ولس ستونزو کې زیاتوالی راځي، خو دا وخت ټول نړۍ کې د تیلو بیې په زیاتېدو دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
د پاکستان مرکزی حکومت سکال د حج لپاره د اخراجاتو اعلان وکړ چې تر مخه به یې د سرکاري سکیم لاندې د یو حاجی 1,00,000 روپۍ او د پرایویټ سکیم لاندې تلونکي حاجی باندې کابو 10,00,000 روپۍ خرچه راځي. پیښور کې عام اولس وایي د حج خرچه کې د څو چنده اضافي له کبله اوس دغه مذهبي فریضه سرته رسول د یو درمیانه طبقې وګړي د وس خبره نه ده پاته. تفصیل یې د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د حج په اخراجاتو کې اضافه لکبله وفاقي کابینه هر یو حج ته د 1,00,000 روپۍ مرستې ورکولو منځوري ورکړې ده، خو له دې باوجود هم سخت کال حج د تیرو کلونو په پرتله 3,00,000 روپۍ نه سیوا ګران دي. د ثوابي ضلع سره تعلق لرونکي یوسف خان د خپل مور او پلار د حج داخلي لپاره یو ټریول ایجنسی ته راغلي، وایي د پرایویټ سکیم لاندې د حج خرچه ډیره سیوا شوی، نو ځکه اوس موږ فیصله کړې چې سخت کال مور او پلار په یو ځای حج ته
خو بیام چې کم دین او کم خلک چې پاکستان کې مزدورای کوي او پاکستان کې کاروبارونه کوي، نو زما په خیال آی تھنک چې کم جاب اورینټډ خلک تینو دغې د پاره خدای د دسترس نه بالکل بهر خبرې شوې چې یا کوي سړې با چې کم دین په 10-15 لاکھ روپۍ باندې په خپل والد یا په والده باندې چې کم دین حج کوي او دواړه لیگل خدا کم از کم 25-30 لاکھ روپۍ شوې دواړه جوړای دا اوس ما تخکاری کې دا چې بابا به یو کال لیگل غواړي، بیبي به بل کال لیگل غواړي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور مني چې د یو غریب وګړي د پاره حج کول ګرانه خبره ده، خو وايي لدی علت د تیر حکومت پالیسي او د پاکستانی روپۍ په قدر کې پر لپسې کمی دی. روان کال به په مجموعي توګه 1,000 پاکستانیان حج کوي، په کوم کې به د سرکاري سکیم لاندې 20% او د پرایویټ سکیم لاندې به 80% کسان سعودي عرب ته درومي. پیښور کې د حج سرویس ورکوونکي جنټان وایي په سعودي عرب کې حاجیانو ته د استوګنی او ترانسپورت په شمول نور اخراجاتو کې ډیر سیواواله راغلي دي. وایي سخت کال سعودي حکومت لازمی اخراجات نږدې 3,00,000 روپۍ اخلي، کوم چې په 2 کال وړاندې 80,000 روپۍ جوړېدلې. حاجی عبید نومي د ټریول کاروبار کوونکي وایي روان کال د حج په لګښت کې د سیواواله لویه وجه د جاز کرایه سو چند سیوا کېدل او د روپۍ په مقابل کې د سعودي ریال نرخ په بر تلل دي.
په 2019 کې 39 روپۍ باندې ریالو او نن چې 54 روپۍ باندې ریال دی، نو یو خو ریال افلکچویشن پکې رالو، بل مینا کې هلته اپګریډ شو هغه هغه شوه او دلته ایئرلاینونو چې دی ټکټ هم ګرانې کې په 2019 کې ټکټ چې دی هغه په 80,000 روپۍ باندې وو، دې ټایم کې هغه بالکل هغه آخري هغه چې دی هغه 1,60,000 دی او ډایرکټ ایئرلاین چې اخلي 2,20,000-2,30,000 دا ټکټ دی.
د حج کاروبار کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به د سعودي عرب حکومت حاجیانو ته ویډیا ویزه ورکوله، خو 14,000 روپۍ د ویزې فیس په مټ کې اخیستل کیږي. سرکاري شمیرې ښایي چې سخت کال د نورو کلونو په مقابل کې د زیات نرخ له کبله ډیرو کم خلکو د حج دپاره درخواستونه جمع کړي. بل لوري ته د پاکستان کامی ایئرلاین د حج دپاره د اپریشن شروع کولو اعلان کړی چې تر مخه به ډومبی فلایټ د اسلام آباد نه د رواني میاشتې په 16 نیټه روانېږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خبر د پاکستان د حکومت په استازي توپ کابل ته د تللی 50 کسیز جرګي او د پاکستانی طالبانو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته ټي ټي پي د ځبندي تر نامعلوم مودې پورې غزولې ده او وايي په خبرو کې پرمختګ شوی دی. بلور ته د پاکستان سیاسي چیرونکو او سیاستوال اندېښنه څرګندوي چې د وسلوالو سره د خبرو په نتیجه کې کېدای شي بیا قبایلی سیمې د ترګری په مرکز بدل شي او وايي د خبري باید د پارلمان د لارې شوی وای. تفصيل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
په کابل کې د جون پر لومړۍ او دویمې نیټه له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو بشپړ معلومات تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوی، خو د نه قانوني اعلان شوی ډلې رسنیو ته په خپل بیان کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ شوی دی. محمد خراسانی چې ځان د تحریک طالبان پاکستان ویان غني پر خپل ټوئیټر پاڼه په خپل لند بیان کې ویلي د کابل د خبرو په نتیجه کې تر بل امر یا تر نامعلوم وخت پورې دزبندې غزولې ده. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه نه د کابل د دوه ورځنیو خبرو په اړه څه ویلي او نه د پاکستاني طالبانو د دزبندې غزولو اعلان ته په جواب کې څه خبرګون څرګند کړی دی. محمد خراسانی په خپل بیان کې نه دی ویلي چې د کابل په خبرو کې د ټي ټي پی استازي توپ چا کاو، خو سرچینې وایي د دې وسلوالې ډلې مشر نورولی مسجد له وو نورو کسانو سره په دې خبرو کې برخه لرله. محمد خراسانی وایي د مذاکراتي عمل د پرمخ بیولو لپاره به په څو ورځو کې نورې ناستې هم وشي. خدای نه دی ویلي چې دغه ناستې به هم په کابل کې کیږي که په کوم بل ځای کې. د پاکستان د ملي جمهوری غورځنګ یو مشر سیاستوال افراسیاب خټک وایي په کابل کې روانې خبرې د پاکستان استخباراتي ادارو پیل کړې دي او وايي په دې کې له پارلمان سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوی. افراسیاب خټک د ډیوا په هلو ویو ای پروګرام کې له پاکستاني طالبانو سره خبرو ته د خوشبینۍ پر ځای اندېښنه څرګنده کړه.
وزیر فراسم کې د پاکستان کې یو ان پاکستان څنګه اسلام آباد کې چې نیشنل ایکشن پلان په دې جوړ شو. دومي منصوبه د دهشتګردۍ خلاف هغه کې د دروازې تل لپاره بند کړې شوې. او دا ویل شوی چې دا سکم تنظیمنا تر کاله دم دی یا بندیز په لګې دلې دی دا بیا نشته کو دا دې ته به اجازه نور کوم چې دا بیا وجود کې راشي ملشي بنه په پرایویټ ملشي او دا د دې ته ته دې لګې دا کارونه کوي او د نه دې چې دا په کړه کړې ده په پارلمان کې پاس شوی دی نه سلا شوی ده نه مشوره شوی ده نو دا سکاري چې دلته دې شیما کې یو نه وی جنگ دی شروع کوي او بیا دې په خپلو په خوره دا جنگ شروع کوي نو موږ سره د فشتار.
په امریکا کې مشت سیاسي چړونکو ډاکټر محمد تقی وايي له تحریک طالبان پاکستان سره چې کومې خبرې کیږي په دې کې شفافیت نشته، ځکه چې وايي دا تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ته 50 کسیز جرګه چا په فوجي الوتکه کې لیږلې ده. ډاکټر تقی ویو ای ډیوا ته وویل د داسې پټو خبرو نتیجه به له ټي ټي پي سره د تیرو خبرو غوندې وي او اندېښنه لري چې که کامیاب نه شي نو بیا به جګړه پیل شي.
حکومت خو شته خو قدرت ورسره نشته او مغه خلک چې کوم قدرت لري هغه داسې قسم لوزنامې هم کوي او هلې ځلې هم هغې شروع کړي دي کوم مخکې هم ناکامه شوي دي او موږ سره دغه یاره ده جمهوري حکومت یا چې کوم پارلیمان دی هغه دې شي نه بالکل خبر نه دی او د داسې خبرو د پټو خبرو مغه انجام کیږي چې مخکې مشر د موږ د لوزنامې ډېر لیدلې دي شکې نه والے تر سواته پورې او قطبي وزیرستان نه والے سویلي وزیرستان پورې هم دغه لوزنامې لیکلې شوې دي او رد شوې دي او بیا مغه جګړې وي.
تحریک طالبان پاکستان چې تر اوسه کومې غوښتنې وړاندې کړې دي په هغو کې یوه مهمه ادعا ده چې قبایلی سیمو ته دې بیرته مخکینی آزاد حیثیت ورکړل سي او له پښتونخوا سوبې دې بیرته راجلا کړل سي. د پاکستان حکومت یې تر اوسه دې غوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی. د پاکستان د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي ټي ټي پي چې یو غیر قانوني اعلان شوی ډله ده د پاکستان حکومت باید ورسره خبرې ونه کړي. بریګیډیر محمد شاه اسوسییټډ پریس ته ویلي د پاکستان حکومت نسی کولای له پاکستانی طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي ځکه یې کابل ته د قبایلی مشرانو جرګه لیږلې ده. پر کابل د واکمنو طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د جرګې د ورتک خبره منلې ده، خو په دې اړه یې نور څه نه دی ویلي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولې دواړو خواو ته ناامني وي دلته د پرتو قومونو پر ژوند به یې منفي اغېز وي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په کابل کې د پاکستان او لا قانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې پروانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او د مرکزی حکومت نه یې د دغو خبرو د ایجنډي او شرطونو په سپیناوي وضاحت غوښتې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د زیارت پرد د سینیټ غونډې ته د وینا په محل د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان د حکومت څخه د دغه خبرو د ایجنډي او د طالبانو د شرطونو سپیناوي غوښتلې.
زه د مذاکرات اصول او امن په حق کیم، خو باید چې دا خبره د پارلمان د نظارت لاندې وشي، نه چې د غیر منتخب قوتونو په لاس. پکار ده چې په دې اړه حکومت مونږ د تفصیلاتو نه خبر کړي.
پاکستان تر اوسه پورې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شوو مذاکراتو په اړه څه بیان نه دی خپور کړی، خو افغان طالبانو د مې په 18مه نیټه په رسمي توګه اعلان کړی چې هغوی کابل کې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو قربتوب کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند مشر موسن داول وای د پارلمان او دولسونو د اجازه پرته رواني خبرې به هیڅ قانوني حیثیت ونه لري.
دا پکې یو بل سازشم ډېر پټکاری واغه د دې فاټا د سابقه فاټا د مرجر د پښتونخوا سره د دې بیرته بیا غونډولو د دې انډو کولو یو سازشم موږ د ښکاری ځکه چې پرون د ټي ټي پی کوم اعلان یې راغله دا نو هغه نچوړم دا غره چې هغه اموز بالکل اخره کې یو 1 پوینټ اجنډا ته پاتې شوی دی او هغه پوینټ هغه اجنډا دا غره چې د فاټا مرجر دی بیرته واپس شو.
همدار اس پسنټ کې د پیپل ګون غړي سېنېټر بهرمن تنګي ویلي حقوی د امن خبرو خلاف نه دی.
ټي ټي پی سره خبره کیږي، طالبانو سره خبره کیږي، ملک سره خبره کیږي، نو هغه خبره د لاول پارلمان تر ورځې ورې چې پارلمان د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده فورم دی. منګ ویو چې بغیر د پارلمان کې د خبرو نه پاغه باندې خبر د ډیسکشن نه پس قسم داسې فیصله کیږي نو ما په خیال دا قابل قبول نه وي، خو اوس پورې حکومت داسې مذاکراتو تصدیق نه دی کړی.
تحریک طالبان پاکستان په یو خط کې له پاکستانه کابل ته د ورغلې 50 کسیزه جرګې هرکلی کړي او هغوی ته ویلي دی په هیڅ صورت د قبایلی ضلعو د مخکینی آزاد حیثیت بایللو ته تیار نه دي. کابل ته پتللی جرګه کې د پخوانی قبایلی ضلعو او ملکن ډویژن مشران شامل دي او مطبوعاتي راپورونه وايي کابل ته د تګ مخ کې د جرګې د مې په 13مه نیټه پیښور کې د کور کمانډر او د آی اس آی د مخکینی مشر جنرل فیض حمید سره هم لیدل قتل کړي وو. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 60% خاوره نیولې ده. صدر زیلنسکی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ وویل لا هم اړتیا ده چې اتحادیان یې اوکراین ته د وسلو ورلېګل زیات کړي. پاندیال کی زیلنسکی وای هویواجی د ټولو ترلاسه شو یم رسو د باباته منندو یدی، بل پلو د امریکا صدر جو بایدن وعده کړی چې د روس سره د اوکراین مقابله د پاره به کیف ته نوی پرمختللی وسلی ورکړي. وحید فیضی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د دې بیرنۍ وختنې په وړاندې چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستم ورکړي چې په اسانی سره وکول شي د روسي اهداف للی څخه په نخه کړی مقاومت خودلی وو. بایدن دا څرګندونه د دوشنبه پر اس کړی وی.
موږ اوکراین ته د راکټ داسې کوم سیستم نه استو چې روسیا په نخه کړی.
خو د اوکراین په ختیځ کې د روسي له پرمختګ سره بایدن خپل نظر بدل کړ او د نیویارک ټایمز په مقاله کې واضح کړی چې متحده ایالات به کیف ته د راکټونو پرمختللي سیستمونه او مهمات ورکړي تر څو وکول شي په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې اهداف په دقت سره په نخښه کړي. د منځني واټن مشتون کې د توغندي په اویا کیلومتر واټن کې هدف په نخښه کولای شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د زیاتېدو د خطر په اړه وویل.
Specifically with regard to په مشخصه توګه د ورکړل شوی وسلو په اړه باید ووایم اوکراین موږ ته ډاډ راکړی چې د روسیې په خاوره کې د اهدافو پر ضد به یې ونه کاروي.
د چاشمې په ورځ کرملین متحده ایالات په دې تورن کړ چې د وسلو په پرمختللي سیستم سره ورته تیل اچوي. خو د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نږدې سل ورځې مخکې دا ټولې وژنې او ویجاړې پیل کړې.
ولسمشر پوتین ستراتیژیک تیروتنه وکړه. هغه د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکران د خلکو او د اوکران د وسلوالو ځواکونو قوت، اراده او وړتیا په بشپړ توګه په مخ غورځولې و او له اوکران څخه د دفاع په برخه کې د ناتو د متحدینو او شریکانو یووالی هم په مخ غورځولې و.
بلخوا د چاشمې په ورځ د جرمني صدر اعظم اولف شولز اعلان وکړ چې برلین با اوکران ته پرمختللي داسې هوایي دفاعي سیستم ورکړي چې د روسي د هوایي بریدونو مخه ونیسي او د لوی خار د فضائي حریم د ساتنې وړتیا ولري. جرمني تر دې مخکې تر نیوکو لاندې و چې کیف سره د وسلو د مرستې په برخه کې سوک عمل کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی دیوا سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی او اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر او موقف څرګندوي. د نېټو د خارجه وزیرانو په وی روسي غونډه کې چې د جرمني سرکار بدلن یو کوربه وو، د امریکا خارجه وزیر د اوکرين په آزاد پاتې کېدو او د نېټو په متحد پاتې کېدو خبري وکړي. د نن ورځې د ادارې په همدې اړه د امریکا د حکومت رسمي موقف بیانوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن تیر ورځو کې برلن کې په نېټو اتحاد کې د شاملو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې شامل شو. د پدغه موقع خپل تقریر کې د نېټو د دې لوز یو ځل بیا پخلی وکړو چې د جمهوریت آزاد او خود اختیار اوکرين مرسته به جاری ساتي. دوی چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن دا جنگ په دینیت شروع کړي وو چې د یو آزاد ملک په حیث به اوکرين د منځ لري کی او په نېټو کې به بی اتفاقی پیدا کی. خو خاغری بلینکن اعلان وکړ چې اپوټه د دې پوتین د اوکرين خود اختیاري او ازادي نوره مضبوطه کا، ځکه چې اوکرين د کیف نډیر لري د روس فوج په مخه اخیسته دی. خاغری انټونی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د نېټو اتحاد هر غړی ملک د اوکرين جنگ زر تر زر ختمېدل غواړي. خو دې سره سره موږ دا هم په خه اراده کړی دا چې د اوکرين دفاعي امداد به جاری ساتو او پروس بخپل بندیزونه او سفارتي فشار هم تر هغه پوري جاری ساتو تر سو پوري چې ضروری وي. امریکای او د امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو خپل ټول پام میدان جنگ کې د اوکرين د خپل مضبوطو ساتلو ته ګرځولې دي. د سره سره به خبرو اترو کې هم د اوکرين ټینګ مرسته کولای شي چې دا شان اوکرين په هر لحاظ سره د روس د زورګیری د تمبولو او د خپل آزادۍ او سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جوګه شي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وایي چې امریکا او اتحادیان به اوکرين نه نورو ملکونو ته د تلو شپېتوله کو پناګزینو هم روزنه پالنه کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې امریکای هغه ملکونو ته د لکونو ډالرو امداد ورکړي دي کوم چې د اوکرين پناګزین قبول کړي دي. زموږ اتحادی او ملګری ملکونه په اوکرين د روس د زورګیری دراسا د جنو فراخو نتیجو د تابعیا کولو کار ته هم متحد شوي دي چې پکې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو او چټېدو مسلې شامل دي. انټونی بلینکن په خپل تقریر کې دا هم وایي چې موږ په دې پویو چې په موجوده جنگ کې د اوکرين مرسته د خود اختیاري د اغو اصول ملاتړ کول دي کوم چې د عالمی امن او سلامتیا بنیادی اصول دي. دا هم وایي چې د امریکای سفارتکارانو تر ډیرو هفتو پورې پولند نه د خپل کار کول ورستو بیا اوکرين ته واپس شول او په کیف کې د امریکای سفارتخانه بیا پرانیزي چې ډیر زر خپل کار شروع کړي. خاغری بلینکن خپل تقریر کې د نېټو د پرانستې پالیسۍ او د ټولو ملکونو د خپل مستقبل د خپل پالیسو او د دفاعي بندوبسونو په خپل د فیصله کولو د حق منلو په خله هم کو عمدغه وجه دا چې امریکا په نیټو کې د شاملې دوه د پاره د سویډن او د فنلند د درخواستونو ټینګ مرسته کوي. امریکا په جون کې میډرډ کې د نیټو د ملکونو د سرمشرانو غونډې ته په انتظار ده. کله چې به اتحاد خپل نوې دفاعي سوچ جاری کوي په کم کې چې به د موجوده دفاعي ماحول او د صدر پوتین په اوکراین د زورګیری تر مخې د نیټو ملکونو د دریز وضاحت کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي.
د ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا واز موږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړه. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه او خوشاله اوسئ.